کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. درنو دوستانو زاج ملندې مو د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په سر کې هم خبرونه. طالبان ادعا کوي چې کابل کې د داعش خراسان څانګې عملیاتي مشر وژلی. د طالبانو د حکومت ویان سبی الله مجاهد دوشنبې ناوخته په یوې اعلامیه کې ویلي چې د کابل د خیرخانې په زاکرین خارګوټي کې د یک شنبې په شپه د عملیاتو پر مهال د داعش دوه غړي وژلي. د مجاهد په خبره په وژل شوو کې د قاري فاتح په نوم د داعش یو مهم مسؤل چې په دې وروستیو کې د دې ډلې د امنیت او عملیاتي ادارې مسؤل هم شامل دی. مجاهد ویلي چې پر بهرنیو ډیپلوماټیکو استازولیو، جماعتونو او نورو اهدافو د داعش بریدونه د وژل شوي قاري فاتح په مستقیمه قومانده ترسره شوي دي. طالبانو که څه هم ټینګار کړی چې د داعش د خراسان څانګې د بریدګرو په وړاندې عملیات کوي او د ځپلو وړتیا لري، خو دې ډلې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې خپل بریدونه زیات کړي دي. ایرانی چارواکو ویلي د طالبانو لخوا د یو پولیساتي ایرانی افسر د وهلو، ټکولو او نیولو پیښه په جدي توګه تعقیبوي. د ایران د کورنیو چارو وزارت مرستیال سید مجید میر احمدی ویلي که څه هم دا ایرانی پولیساتي افسر بیرته خوشی شوی، خو د ده په خبره د طالبانو لخوا د یو ایرانی افسر د وهلو پیښه او له هغه سره بد چلند په هیڅ صورت د منلو نه دی. هغه د ایران دولتي اژانس اسنا ته ویلي چې ایراني پولیساتو د قاچاقي موادو یوه لارې تلاشۍ لپاره درولې وه، خو چلوونکي په داسې حال کې د خپل موټر د افغانستان په لورې وتښتاوه چې ایراني افسر هم پکې و. که څه هم طالب چارواکو رسمن په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو له نیمروز ولایته په خواله رسنیو د طالب ځواکونو لخوا د دغه ایراني پولیساتي د وهلو او پوستې ته د هغه د بیولو ګڼې ویډیوګانې خپرې شوې دي. تمه کیږي چې د بیلاروس واکمن او د ولادیمیر پوتین نږدې متحد الکساندر لوکاشنکو به نن چین ته درې ورځنی سفر پیل کړي. د اسوشیتد پریس خبري اژانس وایي چین دې سفر ته له بیلاروس سره د همکاریو د پیاوړتیا لپاره د یو فرصت په سترګه ګوري، خو دا زیاتېدونکي اندېښنې شته چې چین روسیې ته د نظامي مرستو په ورکولو غور کوي، هغه څه چې امریکایي چارواکو په وینا به بدې پایلې ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بیا نن د قزاقستان پلازمینې استانې ته رسیدلی دی. ټاکل شوې ده چې نوموړی به د کوربه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره په لیدنه سربیره د قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم وګوري. بلینکن قزاقستان ته تر سفر مخکې په ټویټر لیکلی چې د غواړي د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره همکاري پراخې کړي. نن ناوخته به بیا بلینکن ازبکستان ته ولاړ شي او ټاکل شوی ده چې د اسیا د دې سفر په ترڅ کې به په هند کې د جیشل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې هم برخه واخلي. او د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی چې غواړي د خزینه او د فوټبال ملي ټیم په بهر کې جوړ کړي. دا فدراسیون وایي چې دوی اوس په بهر کې د افغان فوټبالرونو جون نوملیکنه کوي او بیا به یې ژر یو غراوي تمرینی کمپ ته ور وغواړي. د فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل د فوټبال د ټولو خزینه لوبغاړو څخه که پخوانی ملي څیرې وي یا بهر کې اوسیږي اب د فوټبال لوبه کوي، له دوی سره دې معلومات شریک کړي او دوی به وروسته دوی د غراوي کمپو ته ور وغواړي. مشهور د دې پروسی تخنیکی اړخ او نور جزئیات نه دی ورکړي. دوستان تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او مسایل لرو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په غونډه کې یو شمیر ګډونکوونکو هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقوقو په نقص اندېښنه ښودلې ده. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیې په استانبول کې د افغانستان کنسلګری ته د دوی له لوري استول شوی ډیپلوماټ په رسمي ډول خپل کار پیل کړی دی. خو په ترکیې او ایران کې د افغانستان د سفارتونو او ډیپلوماټیکو مرکزونو طالبانو ته سپارلو یو شمیر غبرګونونه هم راپورته کړي دي. همدارنګه به په یو بل ریپورت کې د دوهې د تړون، هغه د سولې تړون چې په ترڅ کې امریکایي ځواکونه له افغانستان نه ووتل او طالبانو ته بیرته واک ته د ستنېدو لار هوار شوه، درې کاله پوره شول. دې تړون ته هم په یو تفصیلي ریپورت کې کتنه کوو. پنځه دقیقې ونیس به حسم پام دی یو ساعت کې خبرې دي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
تاسو مګګلا ازادي راډیو ناوړی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې وشمیر ګډون کوونکو هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقوقو په نقص اندېښنه ښودلې ده. دوی تیر کال د افغانانو په ځنګړي ډول د نجونو او ښځو لپاره ویجاړونکي او بالاول نړیوال ټولنې غوښتي څومره زر چې کیږي د افغان وګړو د بشري حقوقو د نقص مخه دی ونیسي. په همدې حال کې افغان فعالان نړیوال ټولنې د عملي ګامونو د پورته کېدو غوښتنه کوي. جزئیات د امید ظاهر مل په رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 250 ناسته کې د یو شمیر هیوادونو استازو د خپل خبرو پر مهال په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر بیا د نجونو او ښځو په وضعیت خبرې وکړي. په دې غونډه کې د ډنمارک د پراختیا او نړیواله همکارۍ وزیر دان جورجنسن وویل افغانستان کې تیر کال د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو لپاره ویجاړونکي وو.
په افغانستان کې تیر کال په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو لپاره ویجاړونکي وو. د رسنیو کارکوونکو د بشري حقونو فعالانو او ملاتړو یې په ویره تیر کړ. طالبانو وحشیانه فزیکي مجازات او په عامه ځایونو کې د خلکو اعدامول بیا پیل کړي دي.
وخت له رسیدو وروسته طالبانو تیر میلادي کال کې 100 تنه اعدام کړل. په ډیسمبر میاشت کې په فرا کې یو تن قصاص کړ او د کابل په ګډونی په یو ډیر شمیر ولایتونو کې حد هم جاری کړی دی. په دوی کې یو شمیر نجونې او ښځې هم وي چې په بیلابیلو ولایتونو کې په عام محضر کې په درو ووهل شوي. همدې وضعیت ته په کتو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په غونډه کې د فنلند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو د افغان نجونو او ښځو شجاعت وستایه او ویل نړیواله ټولنه باید د مثبت بدلون لپاره د دوی له غوښتنو ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د چک صدر اعظم پیټر فیالا هم له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وضعیت چوپ پاتې نشي.
د یو شمیر نورو هیوادونو لکه د ایران، افغانستان، میانمار او کیوبا خلک اوس د بشري حقونو د نقص لامل زوريږي. نړیواله ټولنه باید په دې اړه چوپ پاتې نشي.
خو طالبان دا نه مني چې په افغانستان کې د چا حقونه نقص شوي وي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او د ځینو ستونزو د حل پاره هڅې روانې دي. مجاهد داسې مال په افغانستان کې د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب خبره کوي چې لښبګم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نشي تلای او په هنتونونو ته یې هم په تک بندیز دی. تر خوای په ټولو نه دولتي مؤسسو کې د ښځو کار منع اعلان شوی او په محدود شمیر ادارو کې د کار اجازه ورکړل شوې ده. په افغانستان کې د نن له طالبانو پرته په ټولو افغانانو هر ډول سیاسي فعالیت بند دی او ښځې تفریحي پارکونو، سرپټو لوبغالو او ښاري حمامونو ته هم د تلو اجازه نه لري. خو له دې ټولو سره سره طالبان ادعا لري چې افغانستان کې عدالت ټینګ دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په غونډه کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوګ هم د طالبانو په رژیم کې د هغو کسانو پر ضد د سختو بندیزونو خبره کړې چې په خبره یې د ښځو حقونه یې تر پښو لاندې کړي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوب ته اجازه نه کوي چې دلته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي. یو څه د پلیټ څخه د سیاست اجتماع کړه د خپل خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول
کچيري یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه په کولای چې دومره لري ځای لا چې دا د شوز په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شوز کم رنګ کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو خوشبندی بڼه له اسدی راډیو.
تازه مګګلا زاده رادیو ناوړه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکی په استانبول کې د افغانستان کونسلګری ته د دوی لوري استول شوی ډیپلوماټ په رسمي ډول خپل کار پیل کړی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان احمد ضیا تکل په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د دغه وزارت په یو ویډیوي پیغام کې دا خبره کړې. وړاندې تر دې داسې رپورټونه ورکول شوي چې ترکیه غواړي په استانبول سوداګریز ښار کې افغان کونسلګری د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاري. دا د ایران په ګډون له پاکستان، روسیې، چین، قطر او د منځنۍ اسیا شمیر هیوادونو ته د طالبانو د حکومت د ډیپلوماټانو د استولو په لړ کې یو بل ګام دی چې د افغانستان په سیاسي استازولیو کې د طالبانو مخامخ کلتیا کوي. خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی دایمي استازی محمود سایکل طالبانو ته تا د افغانستان د سیاسي استازولیو سپارل د ډیپلوماټیکو اصولو خلاف ګام بللی. اکرام الله اکرام پرې تفصیل لري.
که څه هم د ګاونډیو هیوادونو په ګډون په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو یو شمیر هیوادونو په سیاسي استازولیو کې ډیپلوماټان منلي. تازه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د ترکیه په استنبول ښار کې د افغانستان قونسلګری ته د دوی استول شوی ډیپلوماټ په خپل کار پیل کړی. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان احمد زیات کل په یو ویډیو کې چې نن د دې وزارت په ټویټر پاڼه خپره شوی ویلي دوی هڅه کوي چې د افغانستان په سیاسي استازولیو کې د ډیپلوماټیکو فعالیتونو تر څنګ بهر میشتو افغانانو ته قونسلي خدمتونه وړاندې کړي.
د ترکیه جمهوریت سره د افغانستان اسلامي امارت ډیپلوماټیک اړیکې ځانګړی اهمیت لري. استنبول کې د زرګونو افغان کډوالو شتون د دې ښار اهمیت لا زیاتوي او ایجابوي چې د افغان حکومت استازي په شفاف ډول ټول لازم خدمات وړاندې کړي.
که څه هم نوموړي نه دی ویلي چې استول شوی ډیپلوماټ څه نومیږي او په مسلکي برخه کې څومره زده کړې کړي، خو له دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ځینو سرچینو رسنیو ته ویلي وو چې استنبول ته د طالبانو استول شوی ډیپلوماټ ګلمت خان زدران نومیږي. دا ایران، پاکستان، روسیې، چین، قطر او د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو ته د طالبانو د ډیپلوماټانو لاستول وروسته په ډیپلوماټیک ډګر کې د طالبانو لپاره د وړاندې تګ یو بل خبر بلل کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تیره ورځ په ایران کې دوی ته د افغانستان د سفارت د سپارلو او پکې د خپلو اته ډیپلوماټانو د کار د پیل خبر ورکړی و، خو حکومت لا هم د کوم هیواد لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی دایمي استازي محمود سیقل طالبانو ته د افغانستان د سیاسي استازولۍ سپارل د ډیپلوماټیکي اصولو خلاف ګام بللی. نوموړي په خپل ټویټر لیکلی چې د ډیپلوماټیکو اړیکو په اړه د ویانا د کنوانسیون د دویمې مادې پر بنسټ د هیوادونو ترمنځ ډیپلوماټیکي اړیکې د دوه اړخیزي هوکړې له مخې رامنځته کیږي. ښاغلي سیقل لیکلي دا ناشونې ده چې د طالبانو ناقانونه حکومت ته دې په سیمه کې د افغانستان د سیاسي استازولیو دفترونه وسپارل شي. نوموړي ویلي هغه ډله چې په کور دننه او بهر مشروعیت نه لري استازي په بهر کې د ډیپلوماټانو په توګه منل د ویانا د کنوانسیون له بېلابېلو مادو سره ټکر لري چې باید تفصیلي بحث پرې وشي. که څه هم د طالبانو حکومت د ښاغلي سیقل د دغه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې تر دې خپل حکومت مشروع بللی. د راپورونو پر بنسټ افغانستان په ټوله نړۍ کې 15 سیاسي استازولۍ لري چې په ډیرو کې تر دې دمه د تیر جمهوري حکومت ډیپلوماټان فعال دي او بهر میشتو افغانانو ته خدمتونه وړاندې کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ایتالیا په جنوبی ساحل کې د پناغښتونکو د کښتۍ د ډوبیدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 3 تنو ته لوړ شوی. په وژل شوو کې څو افغانان هم شامل دي. د کډوالو دا کښتۍ چې څلور ورځې وړاندې ترکیې له ازمیر وتلې وه، د کلابریا په سواحلو کې د سټیکاټو دیکاټرو ښار څخه په 40 کیلومترۍ کې له یوې ډبرې سره له ټکر وروسته ډوبه شوه. صفی الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
د بی پولی ډاکټرانو خیریه مؤسسه وایي د دې پیښې له یو شمېر هغو ژغورل شوو کسانو سره یې مرسته کړې چې په دې کښتۍ کې خپل عزیزان او خپلوان له لاسه ورکړي. د بستر د ډاکټرانو یو مشر سرجیو دی دا ټول رسنیو سره په خبرو کې د څو هغو افغانانو یادونه کړې چې د ماشومانو په شمول د کورنۍ غړي مړه شوي. په دې ډله کې د هغه 14 افغان تنکی ځوان یادونه کوي چې 28 خورې له لاسه ورکړي. پاتې ژوندي کسان په روغتون کې دي او تېره شپه یوازې یو تنکی ځوان د ماشومانو د ساتنې مرکز ته لیږدول شوی. یو هلک چې خپله خور یې له لاسه ورکړي. ډاکټر سرجو د 12 افغان هلک کیسه هم کړې چې وایي خپله ټوله کورنۍ له لاسه ورکړي. د څلورو خویندو، مور او پلار او نورو نږدې خپلوانو په ګډون د 9 کسانو یوه کورنۍ چې په اوبو کې ډوبه شوې. هغه ویلي داسې یو افغان سړی ولید چې د کښتۍ د ډوبېدو په دې پیښه کې 3 15 11 او 9 کلن او خپله میرمن له لاسه ورکړي. سیمیزو چارواکو ویلي لږ تر لږه 80 کسان له دغې مرګونې پیښې ژغورل شوي هم دي، خو ګومان کېږي چې له ترکیې د راتلو پر مهال به په کښتۍ کې له 180 تر 200 کسان سپاره وو. دا په ګوته کوي چې د کښتۍ لوی شمېر مسافرین ممکن مړه یا ورک شوي وي. ایټالوي چارواکو ویلي په کښتۍ کې د ایران، افغانستان او پاکستان اتباع وو. په همدې حال کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د دوشنبې پر ورځ وویل چې ګومان کوي په کښتۍ کې تر 100 ډېر پاکستانیان سپاره وو. د تراژیدی په اروپا او ایتالیا کې د مهاجرت بحثونه بیا راپورته کړي، چیرته چې د ایتالیا د خیاړخي منتخب حکومت د مهاجرو په اړه سخت مقرراتو د ملګرو ملتونو او نورو ادارو انتقادونه پارولي. د 2 لسیزو راهیسې په سلګونه زره کډوال د بېوزلۍ او ناامنیو له امله خپل هیواد پریښی او اروپا ته تللي. په دې لارو کې ډیر ډوب شوی یا هم ځینې کلونه کلونه کېږي چې ورک دي. په 2014 کال کې ملګرو ملتونو د ورکو یا مړو کډوالو په نوم د پلټنې یو پروژه پیل کړه. د دې پروژې د وروستیو شمېرو له مخې تر دې دمه څه باندې 6000 کسان یوازې په مدیترانې سمندرګي کې اروپایي هیوادونو ته په لار مړه یا لادرکه شوي. د ملګرو ملتونو د بېدرکه کسانو پروژه وایي یوازې 2023 کال کې چې لای دوه میاشتې پوره شوي د ورکو یا مړو شمېر 308 تنو ته رسېدلی. د ایټالیا جنوبي سواحلو کې دا ډوبه شوې کښتۍ شاوخوا 4 ورځې وړاندې د ترکیې په لویدیځ کې د ازمیر له بندره وتلې وه او د شنبې په ورځ ناوخته له ساحله 4 کیلومتره لرې د اروپایي ټولنې د سرحدي ادارې اړوند یوې الوتکې لخوا وموندل شوه.
دوستان تاسو مخه غل ازاده راډیو ناوړی. د افغانستان د یو شمیر لري پرتو ولسوالیو اوسیدونکو وایي چې متخصصو ډاکټرانو قابلیت او روغتیایي خدماتو ته ډیر کم لاسرسی لري. دوی وایي په ولسوالیو کې متخصص ډاکټران نشته او د درملنې لپاره باید ښارونو ته ولاړ شي. په اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د اروزګان ولایت د مرکز ترنکوټ خار اوسیدونکو ګل احمد وایي په دې خار کې د ډاکټرانو شمیر ډیر کم دی او خزینه ناروغانی هم د خزینه متخصصو او قابلیت له کمښت سره مخ دي. نوموړی وایي د اړتیا له مخې خپل ناروغان نرسانو ته د درملنې لپاره بیایي. ګل احمد ازادي راډیو ته وویل
ولا دلته خو موږ په یعنی مرکز دی د ولایت مرکز دی خو دلته مو ډاکټران ډېرې کمې دي، بېخي ډېرې به کمې دي. په ولایتي روغتون ته ورسن ته به د ګود په شمار یو دوې او درې دغسې ښځینه ډاکټران چې هغه نرسانې دلته په اروزګان ولایت کې د زده کړې کړي دي، ډېرې کمې زده کړې کړي دي. د بدې ورځو د مجبورۍ د بندلاسي هغه هلته په روغتون کې د دې دپاره هلته ګرځي چې هغه هلته عملي کار زده کړه وکړي.
د غور ولایت د لال سر جنګل اوسیدونکي حکمت لالی بې وایي که څه هم د دې ولایت روغتیایي مرکزونه دی خو د روغتیایي مرکزونو د لریوالي لامل په ژمي کې روغتیایي خدماتو ته د دوی لاسرسي ډیر محدودېږي.
د ژمي په موسم کې زیاتره سیمې روغتیایي مرکز ته د لاسرسي ستونزه لري. موږ شاهدانو چې د تلخه کولال پلارې او ماشوم مړ شو. ولایتي چارواکو هم دا موضوع تایید کړه. خلک د ګرځد د روغتیایي ټیمونو له خدماتو به برخې دي. په لال سر جنگل کې داسې ډیر سیمې شته چې روغتیایي مرکز لري.
خاغلی لالی زیاته کړه په خوا به ګرځنده روغتیایي ټیمونو کار کاوه خو اوس د لارو د ستونزو له امله دا ټیمونه ځینو سیمو ته نشي تللی. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له ویاند شرافت زمان نظر هم وپوښت خو د دغه راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان طبي شورا د تیر یک شنبې په ورځ له طبي برخې د فارغو شویو نارینه زده کوونکو ته د اگزیټ ازموینې پایلې اعلان کړي خو د دغې شورا لا تر اوسه د خزینه فارغانو لپاره د یادې ازموینې د اخیستو دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې. دې شورا تر دې وړاندې اعلان کړی و چې د طبي برخې له خزینه فارغانو به هم یاد ازموینه اخیستل کېږي خو یو شمېر افغان نجونې او ښځې چې د پوهنتونونو له طبي څانګو فارغې شوي او د اگزیټ ازموینې په شرایطو برابرې د مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د اگزیټ ازموینې ځنډېدو او نه ترسره کېدو ته اندېښمنې دي او د نجونو او ښځو زده کړو او دندو اړوند د طالبانو حکومت تیرو پرېکړو ته په کتو ویره لري چې ازموینه به ترې وانخیستل شي.
دوستانو تاسو موږ غل ازادي راډیو ناوړې دی. ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لوونه د مفهم تر و بجو پوری په منځنۍ صفه 2:29 اوریدل شي. ځینې لوبغاړي د طالبانو له حکومت غواړي چې په لوبغالو یا ورزشي میدانونو کې د خلکو ته سزاوین نه ورکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
طالبانو له بیا ځلي واکمنې دو وروسته د تیر میلادي کال په وروستیو کې د خپل مشر په امر د حد تعزیر او قصاص لړۍ هم پیل کړه چې ډېر حکمونه یې په لوبغالو کې عملي شوي. اوس یو شمېر لوبغاړي د طالبانو له حکومت غواړي په لوبغالو کې د خلکو ته سزاوینه ورکوي ځکه د دوی په وینا لوبغالي د لوبو لپاره جوړ شوي او یوازې باید د همدې مقصد لپاره وکارول شي. د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي سودابه خنجاني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فوټبال لپاره دی نه دی وژنو ځورونو او سنگسار لپاره. د طالبانو دا کار خیي چې دوی هیڅ شي ته هم پرزښت قایل ندي. دا سرغړونه او غیر قانوني کار او د فوټبال فدراسیون او زرګونو غوځوانانو ته چې هیله لري یو ورځ د وطن لپاره ویاړ شي توهین دی.
آرزو داشتن یک روز باعث افتخار وطن شوند.
در افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي رویا سمیم هم چې دا محل له هیواد بهر ده په دې کار خوشینی خي چې په لوبغاړو کې د لوب پر ځای خلکو ته سزا ورکول کیږي. نو موري وای د ځوانانو لپاره به دا ډیره سخت وي چې په آرام ذهن په داسې لوبغاړو کې ورزش وکړي چې هلته وینې توی شوي وي یا هم خلک زورول شوي وي.
واقعا سخت است که ببینید
په داسې ځای کې چې باید ورزش وشي راتلونکي ته پکې هیلې وي او د خپلو هیلو د پوره کولو په خاطر باید هلته خواري وکړو. که هلته داسې پېښې کیږي چې خلک پکې وژل کیږي یا سزا ورکول کیږي دا ډیره دردونکې ده. په دې کار سره د هیلو میدانونه د بدبختیو په میدانونو بدل کړي دي.
میدانی که برای امید از او را میدان بدبختی تبدیل کردن.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې مخکینی روزونکی علي اسکر لالی بیا وایي په ورزشي میدانونو کې د قصاص تعزیر او حدود جاری کول چې د هیڅ هیواد په لوبغاړو کې مخینه نه لري د افغانستان ورزش په نړیواله کچه له بندیزونو سره مخ کولای شي. ښاغلی لالی ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه کې طالبان باز هم شروع کردن کې
له بده مرغه طالبانو یو ځل بیا لوبغاړي د وژنو زورونو او په داسې ځایونو بدل کړي چې هلته ویره او وحشت وي. دا کار بل عمل شي هغه مخه موقف چې په تیرو شلو کلونو کې په نړیواله سطح زموږ ورزش پیدا کړی و له لاسه یې ورکړو. دا کارونه به نړیواله ټولنه مجبوره کړي چې عکس العمل وښیي او عکس العمل به یې د افغانستان د ورزش تندول وي چې دا کار به د ځوانانو لپاره یو ناورین وي.
ښاغلی لالی د افغانستان له لوبغاړو او ورزشي بنسټونو څخه غواړي مخکې له دې چې په ورزشي میدانونو کې د سزا ورکولو له امله د افغانستان ورزش له بندیزونو سره مخ شي دوی دې په وړاندې غبرګون وښیي او د دې کار مخه دې ونیسي. د لوبغاړو د دیني وکو په اړه مو د طالبانو په واک کې د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست غبرګون هم پوښت خو ویاندې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. بل خوا د والیبال فدراسیون سکرتر جنرال خوشحال ملکزی هم د طالبانو له حکومته غواړي چې ورزشي میدانونه دې یوازې د لوبو لپاره وکاروي.
ورزشي میدانونه یا د لوبو میدانونه چې دي دا د یووالي ورورولۍ او د اتفاق لپاره جوړ شوي دي او په دې کې همیشه د سولې پیغام ورکول کیږي. نو دا زما خاص نظر دی چې د ورزشي میدانونو نه د سولې اتفاق ورورولۍ او د ورزش لپاره استفاده وشي.
د طالبانو حکومت په خپل لومړۍ دوره کې هم د کابل په غازی او یو شمېر نور لوبغاړو کې خلکو ته سزا ورکولې او اوس چې بیا واک ته رسیدلی یو ځل بیا یې لوبغاړي د سزا ورکولو لپاره غوره کړي دي. خو اوس افغان لوبغاړي د طالبانو له حکومته غواړي چې دا کار دې په لوبغاړو کې نه کوي او لوبغاړي دې یوازې لوبو ته پرېږدي.
د سیاسي او پوځي چارو یو شمېر شنونکي وایي د دوهې تړون چې درې کاله مخکې لاسلیک شوی و لا هم نه دی عملي شوی. طالبان وایي چې له خپل اړخه د دغه تړون د مادو عملي کولو ته ژمن دي خو امریکایي چارواکو وخت په وخت ویلي چې طالبان د دغه تړون په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. په دې اړه تفصیلي رپورټ لرو چې سنا کاکړ چمتو کړی. دا رپورټ د ملا عبدالغني برادر په غږ پیلېږي چې دوهې د تړون د لاسلیک کولو پر مهال په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیالو
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه یو مثبت اقدام دی.
ملا عبدالغني برادر و چې د دوهې تړون د پلي کولو ډاډ یې ورکولو. نوموړی د دغه تړون د لاسلیک پر مهال په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال و او اوس مهال د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مرستیال دی. د طالبانو په استازولۍ ملا برادر او د امریکا په استازولۍ د افغانستان سولې لپاره د هغه هیواد پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دغه هوکړه لیک له نن څخه درې کاله وړاندې د 1998 کال د کب میاشتې په 10مه نیټه چې د 2000 میلادي کال د فبروري له 9مې سره سمون خوري د قطر هیواد په پلازمینه دوحه کې لاسلیک کړ. هغه تړون چې د ډیرو په باور له افغانستان څخه د امریکایي او ناتو ځواکونو د بشپړ وتلو د جمهوري نظام د کمزوري کېدو او په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو لامل شو. په یاد تړون کې امریکا موافقه وکړه چې د 2021 کال تر مې میاشتې پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي او طالبانو هم هوکړه وکړه چې د القاعده ډلې په ګډون له ټولو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. که څه هم د افغانستان پخوانی جمهوري حکومت ادا کړې وه چې د مذاکراتو په جریان کې نه و پرېښودل شوي خو د دوحې په تړون کې افغان حکومت مکلف و چې 15,000 طالب بندیان خوشي کړي او له هوکړې درې میاشتې وروسته به د افغانانو ترمنځ خبرې اترې پیل شي. پوربن او د تاوتریخوالي په کمولو هم ټینګار شوی و. باور دا و چې طالبان به له جګړې لاس واخلي او یو موقت حکومت به جوړ شي، او داسې انګیرل کېده چې د دوی تګلاره د لومړي ځل واکمنۍ سره په توپیر کې ده او دوی به د ښځو حقونه او فردي ازادیو ته درناوی وکړي. خو مخکې له دې چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره شي، داسې حالت رامنځته شو چې وړاندوینه یې نه وه شوې. د افغانستان ولایتونه پرله پسې ډول پرته له جګړې د طالبانو لاسته ولوېدل، او بالاخره پلازمینه کابل هم له افغانستانه د وخت ولسمشر محمد اشرف غني له وتلو وروسته د واک له خلاص سره مخ شو چې طالبانو ورڅخه ګټه پورته کړه او په ټول افغانستان واکمن شول. ښاغلي غني د افغانستان له سقوط وروسته په خپلې لومړنۍ رسنیزې مرکه کې وویل له هېواد څخه تېښته وتل پرېکړه وه، او هغه وخت پېښه شوه چې د هغه امنیتي ځواکونو په ارګ کې وویل چې نور دی او پلازمینه نشي ساتلی. یو شمېر شنونکي وایي چې د دوحې تړون هېڅ ماده د طالبانو لخوا نه ده عملي شوې. پوځي شنونکي او تېر جمهوري نظام کې د دفاع وزارت مرستیال او نظامي کارپوه شاه محمود میاخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا کار د دې لامل شوی چې هېڅ هېواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی او کورنۍ مشروعیت هم نه لري.
متاسفانه چې دغه یو برخه هم د دې توافقنامې طالبانو عملي کړې د کابل په زور ونیوه، همدارنګ توریستي ډلې د منطقې چې دي هغه اوس هم په افغانستان کې شتون لري. فزیکي امنیت او بشري امنیت په افغانستان کې تامین نه دی. همدارنګ بین الافغاني ډایالوګ زمینه مساعده نه شوله چې هلته یو با اعتباره مشروع حکومت رامنځته.
په افغانستان کې د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري، او په دې وروستیو کې د پانتونونو دروازې هم د دوی پر مخ تړل شوي. همدارنګه په دولتي او نادولتي ادارو کې پرته له ځینو خاصو مواردو د ښځو په کار هم بندیز لګول شوی دی. که څه هم طالبانو د واک له بیا ځلې ترلاسه کولو وروسته عمومي عفا اعلان کړه، خو د طالبانو لخوا د پخوانیو پوځیانو د خپل سرو نیولو او وژلو راپورونه خپاره شوي دي، هغه څه چې طالبان یې تل ردوي. د سیاسي چارو پوهان محمد بشیر دودیال وایي سره له دې چې د دوحې تړون نیمګړتیاوې لري، خو د بشپړ پلي کېدو هیله یې نشته. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د حالاتو بدلون او د اوکراین جګړه د دې لامل شوی چې د افغانستان مسله د امریکا او نړۍ لپاره فرعي مسله وګرځي.
افغانان او د افغان دولت نه په کې ډېر صحیم او نه ډېر ټولو جزئیاتو نه خبر ده. په دې دومره موده کې لا اوس هم افغانان شکمن دي، او د دې هغه ټول جزئیات عامو خلکو ته ټولو ته معلوم نه ده. حتی بعض خلک د دې د حقوقي اعتبار له مخې هم شکمن دي او انتقاد ورباندې کوي. حتی په افغانستان کې هغه د سولې شورا کوم یو چې جوړه شوې ده، هغوی هم پکې کوم واضحه دریست تر اوسه پورې خلکو ته څرګند نه کړ چې د دوی رول پکې څومره څومره موافقه وه.
د طالبانو حکومت بیا وایي دوی د دوحې تړون ته ژمن پاتې شوي، خو د دوی په خبره امریکا پکې ذکر شوي ځینې ټکي نه دي پلي کړي، چې له امله یې د دواړو لورو ترمنځ بې باوري رامنځته شوې ده. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان اسلامي امارت ژمنه کړې وه چې د افغانستان له خاورې به د امریکا او د هغه د متحدینو پر ضد کار نه اخیستل کېږي چې تر اوسه نه ده کارول شوی، او د افغانستان اسلامي امارت د دوحې تړون ته تر اخره ژمن پاتې دی. خو د دې تړون ځینې ټکي د امریکا لخوا پلي نه شول. دوی ژمنې عملي نه کړې چې دا بې باوري رامنځته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي و که طالبان په افغانستان کې د القاعده ډلې پر وړاندې د اقدام په برخه کې په خپلو ژمنو د پوره کولو توان ونه لري یا یې ونه غواړي، امریکا چمتو ده او د خپلې خاورې د دفاع وړتیا لري. د دې وزارت ویان نټ پرایس په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمان الزواهری په نښه کول د بېلګې په توګه یاد کړ. په رومانیا کې د پانتون استاد او د سیاسي چارو پوه ډاکټر زاکر حسین ارشاد په دې باور دی چې دوحې په تړون کې ځینې مادې له پیله د تطبیق وړ نه وي.
برخی از موارد پیشبینی شوی
ځینې هغه شیان چې د دوحې په تړون کې وړاندوینه شوی و له پیل څخه د تطبیق وړ نه و، او هغه دا و چې طالبان به له نورو ایدیالوژیکو تروریستي ډلو خلقو سره خپلې اړیکې له منځه یوسي. د دې حقیقت څخه نه خبره چې دا کار هیڅ کله امکان نه لري. د دې فریضي د ثبوت لپاره په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری شتون او وژل کېدل دي.
د القاعده شبکې پخوانی مشر ایمن زواهری د 2022 کال په جولای میاشت کې د طالبانو واکمنۍ پر مهال په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو، خو طالبانو هغه مهال ویلي وو چې دوی د هغه له مرګه خبر نه دي او د څېړنو د پیل خبر یې ورکړ چې تر اوسه د دې څېړنو پایلې رسنیزې نه شوې. په دې وروستیو کې پاکستان امیدا کړی چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري او د دغه هیواد لپاره یو احتمالي ګواښ ګڼل کېږي، هغه څه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت یې ردوي. د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ازبکستان او تاجکستان د افغانستان پولې ته څیرمه له روسیې او د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره څو ګډ پوځي تمرینونه ترسره کړي. څو د ترهګرو د احتمالي فعالیت په اړه خپل چمتووالی وښیي او د دې هیوادونو تر څنګ ایران هم د داعش خراسان څنګ د فعالیتونو د پراخېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. خو د طالبانو حکومت تل دغه ادعاوی رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان خاوره به هیڅکله د بل هیواد پر ضد ونه کارول شي. د سیاسي چارو پوهان په دې باور هم دي چې د دوحې په هوکړه کې د خلکو رول له پامه غورځول شوی او اوس مهال په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې عمومي ناهیلي خپره ده. ډیری خلک له هیواده د تېښتې په فکر کې دي. دوی په افغانستان کې د خپلو هیلو ترسره کېدل ناشونی ګڼي، ځکه د دوی په خبره طالبان ځان د خلکو غوښتنو ځواب ویونکي نه ګڼي.
دوستانو اوس هم یو وار بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي کابل کې د داعش د خراسان څانګې عملیاتي مشر وژلې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دوشنبه ناوخته یوه اعلامیه کې ویلي چې د کابل د خیرخانې په زاکرین خارګوټي کې د یکشنبه په شپه د عملیاتو پر مهال د داعش دوه غړي وژل شوي. د مجاهد په خبره په وژل شوو کې د قاري فاتح په نوم د داعش یو مهم مسؤول چې په دې وروستیو کې د دې ډلې د امنیت او عملیاتي ادارې مسؤول هم و شامل دی. مجاهد ویلی چې پر بهرنیو ډیپلوماټیکو استازولیو، جماعتونو او نورو اهدافو د داعش بریدونه د وژل شوي قاري فاتح په مستقیمه قومنده ترسره شوي. طالبان که څه هم ټینګار کوي چې د داعش خراسان څانګې د بریدګرو په وړاندې عملیات کوي او د ځپلو وړتیا لري، خو دې ډلې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې بریدونه زیات کړي. ایرانی چارواکو ویلي د طالبانو لخوا د یو پوله ساتي ایرانی افسر د وهلو، ټکولو او نیولو پیښه په جدي توګه تعقیبوي. د ایران د کورنیو چارو وزارت مرستیال سید مجید میر احمدی ویلی که څه هم د ایرانی پوله ساتي افسر بیرته خوش شوی، خو د په خبره د طالبانو لخوا د یو ایرانی افسر د وهلو پیښه او له هغه سره بد چلند په هیڅ صورت د منلو نه دی. هغه د ایران دولتي اژانس سسنا ته ویلي چې ایرانی پوله ساتو د قاچاقي موادو ولاره د تلاشۍ لپاره درولې و، خو چلونکي په داسې حال کې خپل موټر د افغانستان په لور وتښتاوه چې ایرانی افسر هم پکې و. که څه هم طالب چارواکو رسمن په دې اړه لا تبصره نه ده کړې، خو د نیمروز ولایت په خواله رسنیو د طالب ځواکونو لخوا د دغه ایراني پوله ساتي د وهلو او پوستې ته د هغه د بیولو ویډیوګانې خپرې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د قزاقستان پلازمېنې استانې ته رسېدلې. ټاکل شوې ده چې نوموړی به د کوربه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره په لیدنه سربیره د قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم وګوري. بلینکن قزاقستان ته تر سفر مخکې په ټویټر لیکلي چې دی غواړي د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره همکاري پراخ کړي. نن ناوخته به بیا بلینکن ازبکستان ته ولاړ شي او ټاکل شوی چې د اسیا د دې سفر په ترڅ کې به په هند کې د جیشل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې هم برخه واخلي. خو تمه کېږي چې د بلاروس واکمن او د ولادیمیر پوتین نږدې متحد الکساندر لوکاشنکو به نن چین ته درې ورځنی سفر پیل کړي. د اسوشیتد پریس خبري اژانس وایي چین دې سفر ته له بلاروس سره د همکاریو د لا پیاوړتیا په سترګه ګوري، خو داسې زیاتېدونکې اندېښنې شته چې چین روسیې ته د نظامي مرستو په ورکولو غور کوي، هغه څه چې امریکایي چارواکو په وینا به بدې پایلې ولري. او د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی چې غواړي د خزینو د فوټبال ملي ټیم په بهر کې جوړ کړي. دغه فدراسیون ویلي چې دوی اوس په بهر کې د افغان فوټبالرو نجونو نوملیکنه پیلوي او بیا به ژر یو غراوي تمریني کمپ جوړ شي چې هلته به د ملي ټیم لپاره نجونې فوټبالرانې وګوره شي. اوس هم ونیز بحث 25 دقیقې چې پرون په مستقیمه توګه خپور شوی اوس یې تکرار اوري.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې
حکومت
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
د ازادي رادیو د بحث ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. نن په دې بحث کې په تهران کې د افغانستان په سفارت کې د بدلون پر موضوع خبرې کوو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل وایي چې نن سهار د ډیپلوماتانو یوه اووه کسیزه ډله تهران ته روانه شوه چې هلته د افغانستان د سفارت چارې په رسمي ډول ترلاسه کړي تر څو د خدمتونو په وړاندې کولو کې خنډ رانشي. هغه ویلي چې مولوي فضل احمد حقانی په تهران کې د افغانستان د سفارت د نوي شرزافر او سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د سفارت یو ډیپلوماټ حامد راه گذر پرون ازادي راډیو ته ویلي چې ایران له دوی غوښتنه کړې چې سفارت طالبانو ته وسپاري او زیاته کړې چې د سفارت موټر وسایل او کیلي په امانتي توګه د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارلې. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون یک شنبه نه وخت دی یو بیان په خبرولو سره په تهران کې د افغانستان د سفارت د چارو په سپارلو کې خپل رول رد کړی او هغه د افغانستان کورنۍ مسله یاده کړې ده. د ایران د مهر خبری آژانس راپور له مخې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې همدارنګه ویل شوی چې په تهران کې د افغانستان د سفارت سپارل او پکې تبدیلی د افغانستان کورنۍ موضوع ده او د ایران د بهرنیو چارو وزارت په هیڅ ډول په دې موضوع کې مداخله نه ده کړې. د دې موضوع مختلف اړخونه به په دې بحث کې خپل میلمنو د افغانستان له پخواني ډیپلوماټ عزیز الدین معارج او د سیاسي او نظامي چارو له شنونکي احمد خان اندر سره وڅېړو. دواړه میلمنه د ټلیفون له لارې را سره وصل شوې دي. مخکې له دې چې میلمنو ته وار ورکو خبرده وي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل غږ وورو.
نن به په تهران کې د افغانستان اسلامي امارت لخوا ټاکل شوی شارزافیر محترم مولوی فضل محمد حقانی او سره ټیم به تهران کې د افغانستان سفارت چارې رسمن ترلاسه کوي. د دې لپاره چې په ایران کې د میشتو وطنوالو لپاره د سفارت په خدماتو کې خنډ او ځنډ را نشي، د بهرنیو چارو وزارت رهبری پریکړه وکړه چې نن سهار له کابل څخه د مجربو ډیپلوماتانو یو اووه کسیزه ټیم تهران کې د افغانستان سفارت ته واستوي ترڅو د نوي شارزافیر تر څنګ خپل هیوادوالو ته خدمات وړاندې کړي. د بهرنیو چارو وزارت دا پرمختګ د افغانستان او ایران په دوه اړخیزو اړیکو کې مهم او مرستندوی ګام بولي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل غاګو. دوارو میلمنو ته ورزو د پوزي چارو او د سیاسي چارو شنونکو احمد خان اندر او د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ عزیز الدین معارج، تاسو دوارو ته خرغلاست وایو. معارج صاحب، لومړی به له تاسو وپوښتم چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د افغانستان د سفارت د بڼې په بدلون کې خپل رول رد کړی دی او هغه د افغانستان کورنۍ موضوع بللې ده، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا تهران په دې مسله کې هیڅ رول نه دی لوبولی؟
مننه. بیا هم د تاسو په تاسو تخنیکي همکاران ته خدمه میلمه انداز سته او اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. اصل بنیاد کومه ګراسو هر هیواد خپل بهرنۍ پالیسي او بهرنۍ سیاست د خپلو ملي ګټو، د خپلو ملي ویاړونو، د خپلو ملي افتخاراتو پر بنیاد باندې جوړوي. کله چې د دې ملي ګټ ایجابي د نړۍ سره نور هیوادو سره تعامل تمامه ده کېږي، تعامل هم کوي، خپل طرز العمل چې خپل ملي ګټې په پام کې نیولي او معاملې هم کوي. تراسو ډیپلوماتیک اصول ته مخکې له کالونه څه وشکم نه، دا ډیپلوماتیک اړیکې بنا بر حقوق د بندوال خصوصي یا تعاملات د دوه هیوادو پر مایند کې ودا تامین دل عمل بل مثل کده معاملې کده لکه مزیات کده د دې خپل قاعده اصول د سفارت پر ساته، د سفارت کبرا پر ساته، د جنرال کنسولی پر کچا او د وزارت مختار پر کچا او داسې د اتشې او د دفتر ناظر پر کچا. بیا دا تقسیمه کړه چې څو ډیپلوماټان د تاسو راځي، د موږ سره راځي، تاسو ته کوم ځکه در کو دا تعاملات جوړېدل په عمومي کچه، کوم معاملات ډیپلوماتیک وو، کوم مذاکرات ډیپلوماتیک وو، کوم ډیپلوماتیک وو، کوم ډیپلوماتیک وو. مارم نو نسل یو شپتم کال کله چې کنوانسیون نه دیانا او شکاکو په نړیواله کچه باندې جوړ شو، روابط ډیپلوماتیک استاندارد معیاري کړل او لکه بیت المال غوندې یا متحد المال غوندې په ټولو نړیوالو مورې اجرا کړ چې هغه اصول وستول ته دراوای کړی او ثاني ده. نو بنا اصل عمده په ډیپلوماتیکو اړیکو کې دا ده چې او دولت سره ډیپلوماتیک اړیکې جوړې. البته منظومه ډیپلوماتیک اړیکې نه د کنسولي خدمات دي، کنسولي په دې کې به دولت په رسمیت پیژندلو مسله دا چې هغه دولت تاسو مشورت او اعتبار لري، هلته هغه دولت په څه ګوته ګوري. که چېرې هغه دولت دولت پایس مده نه پیژني او معیارونه نه لري یا مشورت کورنه یا بهنه نه لري، کوته بینس ډیپلوماتیک اړیکو سره جوړې کې. یو خو استثنایي حالتونه وو چې مثلا
مارس صاحب خبر دلتا خبر رازو اوس خبر رازو دیتا چی په تهران کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماټانو کمخکنی ورته وایو ازادي راډیو ته ویلو چې ایران بهرنیو چارو وزارت ورڅخه غوښتي چې سفارت طالبانو ته وسپاري. فکر نه کوي چې آیا ایران په دې برخه کې په دې کې مداخله نه ده کړې؟
بالکل زه اوس همدغه مسئلې ته راتلم. همدغه مسئلې ته راتلم چې نن سبا دغه ډیپلوماتیک اړیکې او تعاملي شکل جوړ کړی ده. هغه دغه اوس تهران یا سبا د ترکیه یا مخکې بل هېواد لکه ماسکاو، چین، ازبکستان کله چې ډیپلومات مني دا معنا دا ده چې په نا اعلان شوي توګه یا نه اعلان شوي توګه دولت د امارت اسلامي طالبان په رسمیت پېژني. ایران مخکې راغی، پلاوی یو خپل سفیر یې بدل کړ، کاظمي قومي چې هغه په د افغانستان په چارو کې مسؤول او تجربه کار زماتو دای راوسته. وروسته طالبانو باندې دا ومنله چې ابراهیم صدر، زاکر، شیرین او داسې فاضل دوی په هغه کسان دي دوی په قومو په اصفهان او په مسر کې دفترونه درلودل. دا راوستل تر جابجا کړل، دلته مشکلات پیدا شول ځکه یو پلاوی لوړ پولې پلاوی د پاکستان پوځي چې هلته واک لري په منډه راغی افغانستان ته. دلته نو ایران له چین سره شل قرارداد او 500 کلن قراردادونه لاسلیک تلونه لاسلیک کړل. نو بنا دلته خدای ضرورت ترانزیت خاوره تم لري افغانستان او دې خواته د داعش نه خطر هم ساتي. بنا دایر امتیاز ورکړ خانه ایران نه بیتون به وزارت خارجه نه امکان نه لري چې سفارت طالبان تر کوده زمينه او تمسره کې ویزه چا ورکړه. دا کسان څنګه لاره تهران ته وایي دګر کته سوله او نور پخوانی ماتان ګر چې غیر اصولي و ځکه هغه کوم دولت نمندګي نه کوي. پخوانی دولت سره خود طالبان نمنده او ملي نمنده نه و.
بله
دا ټول تفاهمات
مننه ماره صاحب. اندر صاحب تاسو درزو لدی مخکې د ایران بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی په دې ورسته کې ویلو چې تهران له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو اړیکو په اړه پالیسی نه ده بدل کړی، هدف د طالبان له سرپرست حکومت سره وو. تر اوسه پورې چې د طالبانو حکومت د ایران په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه پیژندلی خو ورسره اړیکې پاللې دي، آیا فکر کوي چې دغه وروستی اقدام د دې ښکارندوی کوي چې تهران د طالبانو سره په اړیکو کې یا د افغانستان په وړاندې په اړیکو کې بدلون راوستی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نوري صاحب تاسو ته او تاسو پروګرام ډیر قدرمن ملما پیاوړي ډیپلوماټ چې په همدې ایران کې د ډیپلوماټ وظیفه یې لکه ښاغلي مارس صاحب ته خپل ټول هیوادوال ته تاسو د رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. داسې ګنګوسې شته چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر څه جوړجاړی کړی ده خو میډیا ته نه دی وتلی. په همغه تناسب دا تقریبا نږدې دوه کاله پوره کېږي موږ له ایران سره ډېر نږدې پوله په پوله پراته او ډېر اړیکې تجارتي اقتصادي همداسې نورې فرهنګي اړیکې مو سره لرو. دا مجبوره کېږي چې ایران په دومره وخت کې یو سازش له افغانستان له اوسني حکومت سره کړی وي. دا په دې خاطر چې ایران هم د امریکا سره په ستونزو کې ده او د روسیې چې د افغانستان ډیپلوماټان یې منلي همداسې د چین دوی سره نږدې همکار او ملګری ده. نو خامخا دغه دواړه چې هم د امریکا سره په مقابله کې ده او هم د چین او روسیې نږدې ملګری ده دا خبرې تاثیرات لري. او بل خپل ایران هم ضرورتونه لري، ځینې د اوبو موضوع ده، ځینې نور تجارتي مسایل دي، دوی تیل څنګه ولېږدول شي نور دا ترانزیتي لاره د افغانستان دوی ته خلاص شي. دغه د سفارت بدلېدل یا د سفیر بدلول مستقیمن د ایران لاس ته پکې او دوی په خپل هغه جوړجاړی چې تر اوسه معلوم نه ده د دې په حساب باندې سرته رسولی.
مننه اندر صاحب. ماری صاحب د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پرون په څو ټویټونو کې ویلو چې په تهران کې د افغانستان سفارت لپاره د نوي شهر زدافر او ډیپلوماټانو له ګمارنې سره به په هغه هیواد کې د میشتو افغانانو او د ایرانیانو لپاره د خدمت رسونې چارې په ښه روحیه او تعهد دوام وکړي. او دغه راز به د وزارت ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو لپاره دا یو مثبت ګام دی او هغه به پراختیا وکړي. فکر کوي چې لدی وروسته به تعامل په بل ډول وي د طالبانو سره د تهران تعامل؟
زه فکر کوم د دواړو هیوادونو په ګټه ده. څنګه چې جناب اندر صاحب وفرمایله، ایران هم ضرورت لري افغانستان جغرافیې ته، ترانزیت ته، همداسې یو مارکیټ ته ضرورت لري. نو تقریبا 1.3 میلیون نفوس دا چې تقریبا هغه خپل ایران یو تولیدي او صنعتي هیواد هم ده او بل د امنیتي لحاظ افغانستان بله مسله چې خپل ډار ته لاسه کوي. او افغانستان د پارم خدای زکلته تو کې برازیو سوداګي معاملې د داسه د کډوال د پاره څه پیښې یو څه کیږي زه ګومان کوم دا د قوی اثر ولري په خوا ته یو دته جمهوریت او نظام او پیران پر اسنټ نظام ده
دا تاسو مارسه تاسو د یوې موضوع یادونه وکړه پرون په تهران سفارت کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټانو هم دغه اندېښنه را برسېره کړې و چې کچېرې دغه سفارت چارې د طالبانو کسانو ته سپارل کېږي نو په دې هېواد کې ډېر افغانان اوسي چې د همدغه حکومت له ویرې ایران ته پناه وړې ده. په تېره ویل کېږي چې ډېر پخواني پوځیان په ایران کې دي او ځینې نور ممکن وایي چې د دوی هغه اوسېدنه هم په یو ډول له خطر سره مخامخ شي.
ادارے اطبا اور توائی دی ایران کی لگی امام با خبر وقت آیا دولی ہو کہ پخوال تو جمہوریت ہو او ود ایران پرستر پیزا میں قوی دیپلماتی کرے کہ دلو زیر مبارم کر دولت دی افغانستان بلے ایران ہی لکھو دی جمہور بو ورطا سے باسی و سارا کوا تزاد دیپلمات پرغو یا وقت کے کردر سر داغر اللہ خاتمی سر امداد کردوال مسئلہ مندی اخفل اگر اخفل اصول اخفل پریزام اخفل مختول یمن به کولی مراد د سفارت دی کې ډیر رول نو موږ ډیر زیات د یاداشتونه مکتوبونه دا مسال ورکونه اما دوی به ډیر قوي تمام نه وته کومه داسې خاصه په طالبانو په اصول کې ماتان هغه فل حال سفیر پکا چې نه ده نه اګریمنت ورکړی دا چې ما دمه نه ده وړي لومړی څه کارتاب ده اوس شاز دافیر دی یعنی چارج افیر یعنی د مسول سرپرست ته اوسېږي نو دا ډیر تاسو نه لودات خطر مو کډوال ته پیښ دا په صورت باندې امکان لري د کاتو کوم مسله کانډاکیا له وانه د دې ځای خبره کړو ترسي او دا کوڅي خدمات کې د کوم ډول هیله نشته ځکه په دنه په افغانستان کې د خپل وګړو ته خدمات نه کوي چې نه خوځي بل کړي د خځې کار ته لګي زمينه له کار نه مسته دي خلک شکایت لري
بلکې
لري نو چې دلته دا کار نه کوي په پیلاتو نه فارو په پردین مول کې څوک راځي څه باندې کوله سر دومره سہولت به چاغه رشوت او فساد ته مخه په خوا ډېر وو یعنی واقعا تاسو ډیر زیات فساد کړی دغه وخت خلک شکایت کوي چې وکالت خط یا وای او پاسپورت موږ په 15000 کل 2000 درې ډالر باندې جوړو
مننه مارس
په سفر په من سوای چې بجره پرم تر خان د پیسې اخلي دا فساد بل کم یو صورت به جات
بله من نماره سب اندر سب مخله دی چې طالبان په افغانستان کې وخت ورسیږي تهران ورسره خې اړیکې پاللې او ډیرو ایرانی چارواکو هم ویل چې ځینې امنیتی اندېښنې شته په هغه سیمو کې چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي هغه له ایران سره پول لري کله چې وخت ورسېدل بیا هم تهران له طالبانو سره تر اوسه پورې خې اړیکې پاللې دي د ایران لپاره د اندېښنې وړ مهم مسایل کوم دي چې تهران دې ته اړ باسي چې له طالبانو سره په یو ډول تعامل ولري
مننه کوم ګوري ځینې ډیپلوماټیکي او حقوقي مسایل خاغلي مارس تاسو ته وړاندې کول ایران خپل ملي منافع لټوي وګوري نه د چا دوست نه دښمن دي نه د افغانستان د هیڅ حکومت د دوستان شوی دی او نه د دښمنان شوی دی کوشش کوي چې دوی هغه فرنګي ترمینولوژي په افغانستان کې څنګه پیدا کړي او څنګه جنټل دي او شوی مذهب څنګه له طالبانو سره جوړ کې او په واکه شریکي او بیا دوی په لکه د پخوا په شان چې جمهوریت کې لوبي کوي په وزارتخانو کې په وزارتونو کې دوی خپل اجنټان جب کې مثلا تاسو ګوري په خوا چې یو جهادي قماندان په نوم د تورن اسماعیل وزیر دی برق ټول قراردادونه ایران سره ټول ټول خراب لینونه او برق سټیشنونه کوم ترمیمات شو غیر اورل ټول په میلیارډو ډالر ایران ګټ وکړه دوی دغه چې موضوعات ته سترګې پټې کړې دي زه باور لرم چې دوی په خپل ملي منافعونه ولاړ دي او هر کله چې خپل ملي منافع په خطر کې خپل نقطي
کراسو د امنیت موضوع ته امنیتي موضوع ته د امنیت لپاره تهران اندېښنه څه ده په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله یا داعش ویل کېږي چې د طالبانو په وړاندې یو سرخوږی جوړ کړی دی او موږ یې ولیدل هم چې د ډیرو حملو مسؤلیت هم دې ډلې اخیستی دی. آیا فکر کوئ چې داعش هم د ایران لپاره یو د اندېښنې وړ موضوع ده؟
د ایران اخوندي رژیم ډېر یو قوي رژیم د تاسو ولیدل چې ډېر تظاهرات وسول ډېر مسایل دي هغه ټول کنټرول کړو. ایران باید پوسی او ایران نړیوال هم باید پوسی چې داعش ریښې د افغانستان ترادون نه بیرون دي ځای معلوم ده لکه پاکستان او شاید ایران هم کله کله سره همکاري افغانان نه ترستان نه په افغانستان کې توریزم مرکزونه سره دوی ډالري دغه سیاسي لوب کوي په دغه وخت دوی کوشش کوي چې کله چې ګټي داعش هم په افغانانو تپي او کله چې بیا نو سی بیا وینا چې داعش په بل هیواد کې وښي. نو د ایران ځینې مشکلات سعودي عربستان سره شته چې خامخا دوی داریږي کوشش کوي په څنګ کې چې اوسنی د طالبان حکومت ته دا له دوی سره نږدېوالی ولري. لکه تاسو ویلې چې داعش نورې لساو ډلې شته چې ایران ته د مذهبي ستونزې جوړوي چې او ایران له افغانستان سره ډېر اوږده پوله لري. او همداسې تاسو وینئ چې همدا اوس هم هلته د بلوچانو مبارزې او جهادونه روان دي. کېدای شي چې ایران د دې لپاره هم د افغانستان له اوسني اسلامي امارت سره خپلې نږدې اړیکې غواړي او په آینده کې ډار لري. مګر د دوی حکومت قوي ده، هر سال ته جګړه نه تیر شوی، هر څه تر کنټرول لاندې دي. دغه ځینې مسایل چې ادوی داعش دا لوبه ده چې کوي، کوشش کوي چې اوبه خړې کړي او کبانونی
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات ته لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ځکه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
مارس تر اوسه پورې د طالبان سرپرست حکومت پاکستان، چین، روسیا او ترکمنستان ته خپل استازي استولې دي او په تهران کې د سفارت چارې هم ورسپارل کیږي. په تهران کې د وروستي اقدام فکر کوي چې د طالبانو د حکومت چې په نړیواله توګه تر اوسه پورې منځوي ده او هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژندلی موقف لا پیاوړی کړي او دوی به هدف ته چې غواړي نړیوالې حکومت په رسمیت وپیژني یو ګام ورنږدې کړي.
بالکل بالکل دا څرګنده خبر ده، دا ډېر خو امتیاز فرصت هم ده او دا د طالبانو پر خپ دلګه هم ده چې نور هیوادو ته هم وایي چې موږ مشکل نه لرو. که چیرې د موږ مشروعیت او دوی مشکل خو هغه ده ایران یا ترکیه نور ولې د موږ ډیپلوماتان باندې بیا سفارت موږ ته راکړی یا د سفارت مقابل کې پاله ده. یو دریچه هم واضح افغانستان له انزواله هم خلاصېږي، ضوابط هم جوړېږي. کېدای شي ایران په دې مباحثو باندې لابي هم کې خو هغه خبره ده. ګورې باید وخت منګو وایو د منګا ونډیان او د سیمه تای وځونه په افغانستان کې باثبات حکومت نه غواړي، ځکه د باثبات حکومت کې د خواسته نه براوده کی دا په وړیا توګه چاترا
سو. مارسب دغه موضوع تاسو وای د په تیرو کلونو کې ډیر ځله تکرار شوی دی. افغانستان سیاستوالو هم را برسره کړی دی، داسې ویل کېږي چې اوس یو ماشوم هم پوهیږي چې مثلا پاکستان په افغانستان کې کومې ګټې لري، هغه کومې مشروع دي، کومې غیر مشروع دي، د ایران ګټې څه دي، د روسیې ګټې څه دي، د چین ګټې څه دي. خو کراش اوس دغه اوسنی وضعیت خو د طالبانو حکومت چارواکو هم په کراتو ویلي چې له هر هیواد سره چې دوی اړیکې ټینګوي هغه به د دواړو هیوادونو د متقابل احترام پر اساس باندې وي. او په د ډیپلوماټیک ډګر کې به اوس افغانستان یو څه تجربه هم کړې وي چې تر څه حده پورې د سیمې د هیوادونو سره خپلې اړیکې وپالي او په هغو کې د افغانستان هغه مهمې ګټې څه دي.
ګورې ما دا خبره چې وکړله سیاست مې وکړه، دا یو امتیاز طالبان سره کول کېږي ځکه دلته سیالي د شرق او غرب بلا کو ده. ایران هم اوس د چین سره، روسیې سره، هند سره اړیکې لري. روسیې بې څه دا کار نه ده که دوی سره هلته شرطونه دي. هلته تر اوسه پورې کابینه او دولت سرپرست ده، مسؤول نه ده. خپله وزیر خارجه مسؤول وزیر نه ده، سرپرست وزیر ده. هلته دوهې تړون نقض شوی ده. دې خواته شرایط تاسو د نړیوال دي چې حقوق بشر نقض کېږي په افغانستان کې. هلته اعلامیه د شورا امنیت د ملګرو ملتونو سازمان وړاندې کېږي. بیا دې خواته بیا دولت څنګه کوی چې یو طالب ډیپلوماتیک اړیکې جوړ دا امتیاز ورکول. د هند ګوره راغه حرکت یې وکړه، د خپل سفارت خلاص کړ، چین ډیپلومات ومانه، روسیه ومانه، ایران ومانه. اوس هند هم شکایت کوي د افغانستان سفارت تسلیم کړي دوی ته. دلته اوس خبره دلته د مدیریت په کار ده. دا د شرق او بلاک سیالي ده. طالبانو ته امارات ته امتیاز ورکول کېږي. په دې کې اوس طالب څومره ګټه اخیستی شي، څنګه پالیسي جوړوی شي، څنګه کولی شي بلانس سیاست جوړ کړي له شرق او غرب نه دې کې امتیاز واخلي. خو همدغسې له دغه سیالۍ نه په ګټه پورته کولو سره په غرب کې هم داسې یو پالیسي غواړي چې هغوی هم د دوی ډیپلوماتانو مني. بیا نو خبره حل کېږي چېرته چې امریکا یا روسیې اقدام وکړه او د دوی ډیپلوماتان ومنله، نو د نړۍ خانه خان حتی د طالبان عمارت په رسمیت پېژني. دلته اوس په کار مدیریت ته متخصصین کسان دي، مسلکی کسان سره کېني دلته پالیسي جوړوي.
خو مارسب خبره دلته د د طالبانو د حکومت د کورنی مشروعیت موضوع هم مطرح کیږي، که چیرې مثلا نړیوالو سره دوی تعامل کوي له یو قوي پیاوړي دریځ څخه چې هغه له کوره اخیستل کیږي، آیا فکر کوئ چې له کوره دوی له دغه پیاوړي دریځ څخه برخمن دي؟
نه، دوی خو دا نه دي، دلته خو تر اوسه پورې دوی ملت باندې متکی هم نه دي، کوم مشروعیت لوی جرګې یا د انتقاکونو هم نه دي راغلی. دا صحیح ده، اما که نړۍ د خپلو ګټو پر بنیاد غواړي دا هر څه کوی شي. ګوره، ما وخت ایران مسله یاده کړله، کله چې طالبان دلته حاکم وو، هر ورځ دوه دانه تیارې د شرقي میدانوی د مشهد نه کلاب ته او خوجه بهاءالدین ته پرواز کوي، مهمات سلاح او پیسې لویستي کې د مسعود او د شمال ډلې ته وړل. کله چې بیا دلته د جمهوریت مسله راغله، د بن مسله راغله، تاسو ولیدل چې په قوم کې او په مشهد کې طالبان د دفترونه خلاص شول، او په نیمروز او فراه کې وسطه ګیر سوله چې ایران طالبان سره مرسته کوي. یعنی ساده خلک نه دي، مونږ ته امتیاز ورکړو د خپلو ګټو پر بنیاد کار کوي. مونږ ته پکار ده چې خلک صادق دي، کله چې مونږ څه کوو، یعنی منظومه طالبان دي، وي خپلې ګټې کې هو خیار دي، که پنجاب ده، که امریکا ده، که روس ده، که ایران ده، که فلسطین ده، که سعود ببار منه کچ ده، کارب ده. من خبر دي کنه چې مونږ که بهرنۍ پالیسي ولرو، ضعیف حاکمیتونه، خاموش او بې اتفاق ملت همیشه
مننه ماری صاحب. اندر صاحب، تاسو ته وایي چې ایران ته ورنږدې کېدل به د سیمې له هیوادونو او نور نړۍ سره فکر کوي چې د طالبانو پر اړیکو اغیز وکړي؟
لکه څنګه چې تاسو او ښاغلی ماری صاحب ویلي، دلته زموږ کورنۍ موضوع ډېره مهمه ده. چې په کور دننه دوی څه رقم حکومت، معیاري حکومت جوړوي، کله چې معیاري حکومت نه وي نو نړۍ خو جمهوریت هم پرست پېژندلی وي. کله چې هسې منم خبرې کې خپل امریکا تر بېزاره شو، امریکا هم وتښتېده او ټول همدغسې جمهوریت سقوط وکړ. نو که چیرې په افغانستان دننه کې د افغانستان د 30 میلیونو اتباعو په سر باندې یعنی سوداګري ونه شي، دا ګراوګان نه دي نیولي، دا افغانان باید په جګړو کې ډېر ځورېدلي دي، نور باید ونه ځورېږي، پردۍ نیابتي جګړې هم رانولي. او دلته حکومت وظیفه لري چې د خپل اتباعو لپاره خدمات وړاندې کړي. همدا اوس نیم قشر د جامع فایل ده، لکه ښځې نه تعلیم ته پرېښودل کېږي، نه تحصیل ته، نه کار ته. داسې حکومتونه به ډېر خلک یا ډېر هېوادونه د خپلو سیاسي او اقتصادي مقاصدو یا استخباراتي مقاصدو لپاره ومني رسمیت. مګر کله چې د افغانانو د نه مشروط نه اخیستی، زه باور نه کوم چې دا حکومتونه دوام ومومي. ښه به دی چې د طالبانو حکومت د افغانستان دننه ډېر هغه کارونو کې یوازې د شروالي کارونه ضرورت نشته، بلکې د خلکو زړونه خپل کړي، خلکو فاصله لرې نشي، خلکو ته د شرایط د ژوند، د تعلیم، د تحصیل، د کار حق ورکړي. همدا اوس ټولې چوکۍ دوی نیولې دي، خلک په تیښتې دي، ځوانان کادرونه په ټولو په تیښتې دي. تیښته کړي ولې وتښتي؟ باید په افغانستان دننه کې پاتې شي افغانان، او دا حکومت باید افغانان لپاره خدمات وړاندې کړي.
بله، مننه ماری صاحب. ورسې پوښتنه ډېر وخت نه لرو، تر اوسه پورې نړیوالو لاس نیولی دی چې د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت وپېژني؟ د سیمې هېوادونه سره له دې چې د ایران په شمول چین او نورو هم له افغانستان سره یا د طالبانو له سرپرست حکومت سره نږدې اړیکې پاللې دي، په سوداګرۍ برخه کې، سیاسي برخه کې، مختلفه برخه کې، خو بیا هم دوی منتظر دي چې نړیواله ټولنه په راس کې امریکا څه کوي. آیا د طالبانو حکومت په رسمیت پېژني که نه، چې دوی بیا ورته اقدام وکړي؟ فکر کوي چې لومړنۍ رسمیت پیژندنه که کیږي په راتلونکي کې هغه به له واشنگټن له لوري وي؟
زه ګمان نه کوم، ځکه طالبان ته شرایط ورکړ شوي دي. طالبان په هیڅ صورت باندې تغییر او اصلاحات نه راوړي، نو نړیوال نه څه کوي. دوی په رسمیت د طالبان د څه کاري چې یو پروژه ده، د یو خاص هدف لپاره په دې جغرافیه کې سره ناکم دي، ځکه دوی د خپل بقا او د حکومتدارۍ لپاره د معیاري حکومت لپاره هېڅ کار نه کوي. برعکس، هغه کسان چې په مطبوعاتو کې ناست دي، په تلویزیونو کې ناست دي، هغوی غواړي چې دوی باندې سالم بې نیوکي وکړي، چې ساعت راولي په جای دې چې هغه عملي کې دوی هغوی بندوي. تلویزیونو ته وایي دا کسان مه راپرېږدئ چې نور راستې ته خبرې وکړي. یعنې معنا یې دا ده، دا کسان برحق دي، دوی غله دي، مثلا غلط دي، ناروا دي، ناحقه دي.
بله،
حق وایي دوی، برحق وایي، خو دوی بیا خلک پرې خودل استدلال او منطق سره ویلي. معنا هغوی خبرې ډب کوي او په افغانستان کې کوي بېخي وزن. نو معنا یې دا ده چې دوی هېڅ په صورت باندې اصلاح نه راوړي.
مننه کور ودان د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ عزیز الدین ماریچ او د سیاسي او نظامی چارو شنونکی احمد خان اندل چې د 25 دقیقې په دې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. دا بحث مانور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته مخته یوړ.
خوینه لال یو ګل میرا چه